آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي اکثر اوریدونکو له افغانستان بهر د جلاوطن حکومت د جوړېدو د وازو په اړه خپل نظرونه راته پریخي دي د افغانستان د اوسنی حکومت یا د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفانو تازه ویلي چې دوی په افغانستان کې له اوسنیو حالاتو خوښ نه دي او هڅه کوي چې له هیواده بهر یو جلاوطن حکومت رامنځته کړي تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی خو افغانانو یا د ازادۍ راډیو اوریدونکو په دې اړه خپل پیغامونه راته پریخي دا چې څه ویلي دا به وروسته په خبرونه کې واوري دغه راز په دې وروستیو کې استرالیا او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له هغې ډلې جرمني کاناډا او هالند غوښتنه وکړه چې طالبان دې له ښځو سره د تبعیضي چلند له کبله د عدالت محکمې ته معرفي شي یا د هم د عدالت په محکمه کې له دوی نه شکایت وشي طالبانو بیا ویلي چې دوی له چا سره تبعیضي چلند نه کوي خو د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو بیا ویلي چې دا به په افغانستان کې د ښځو لپاره د عدالت یوه پیلامه وي دا چې دغه محکمه څه صلاحیتونه لري او څه کولی شي په دې اړه د حقوقي چارو د یو شنونکي نظر هم درته لرو د خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکشو وایزدانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي پیل ستاسو په پیغامونو کوو
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته معلومات ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو ستونزمن کار باندې بدل شوی دی کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیوګان یا تلویزیون خبرونه کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا سانسور کړي دي نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای
سلام علیکم هلی آزادی رادیو کارمندان او اوریدونکو ته دا ټول د آزادی رادیو مینوالو ته نو زما موضوع په دې باره کې و چې نړیوال لکه دغه درې هیوادونه ایټالیا دا بل دوه نور هیوادونه نو دې چې کوم موضوع یې دی زما جواب دا دی نو دوی ولې د فلسطین د غزې په موضوع کې ولې دوی څه نه وایي تر دې موضوع خو اوس هغه ډېر مهم ده دا خو لږ سختوالی خو هغه پاک شهیدانه یې نو دغه جواب غواړم چې دا ولې داسې کار کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حکمت اللہ د هلمند ولایت سره سره په تماس کې یم وروره دا بارډر پر مخبر سره کوله دا ولی بند دی موږ مشکلات لرو موږ کاروبار ولر دی پټه په دا ولی بند دی څه مشکل دی موږ ډیر خپایو ګر کاروبار مو ولر دی وروره موږ په مشکل کیو
محترم مسلمان علما ونه د خاص کو افغانستان ټیکا ټیکا دا تبا تبا دا تر پدار دا ټول ملت تقریبون دی تیر کړي زحمتونه تیر کړي کیو تاسو نه دی تیر دا اسکر چې دلته ناستو د پمبار لاندې شپې به په یخ کې تېرولې په کور کې به شپه وخت نه تېرې د جومات کې به نه تېرې د غروتو په تله په واوره کې نن دې و معاش لس زره روپۍ ده د وزیر صاحب معاش درې لکه څلور لکه روپۍ ده ښه شاس کې ناست تکلیفونه چا تېر کړه ښځې څلور څر کوي تعلیم مسکین کور نه لري ښځه نه لري یوه ښځه فرمان کور نه لري چې ښځه وکړي چې واده وکړي عجب عدالت عجب خبره ده نور ملت خو چې چا ساتل په کورو کې په جماعتو کې مړیګانې به یې ورکولې پیسې به یې ورکولې د سر غوړي به یې ورکول اوبه به یې ورته تدولې څنې پرېمینځي خو په هېڅ کې حساب ده هېڅ کې حساب ده نو موږ دا خواهش لرو محترم دی دا وطن ته وګوري خلکو نیستي بدې ورځې ته دې وګوري عدالت یې وړاندې کړي موږ دا سوال دا توقع ده چې دوی ارے خبر دا حکومت راغلی په جای پاتې چې د شنل کابل واري پی پی دا ډی خدای پاک په افغانستان رحم کړی چې د حکومت کې راغی دا چې اوس بیرته بس دا رحم دوی له باندې لري دوی به لنګي ګاونډیانو سره د دنیا سره د مسلمانۍ او د سره دولتو سره دا ټول څه بس وانان تعالی پیدا شي چې اوس چې ته کارو مزدوري ته دومره وکولای شي چې ټول څه کوپر ته شکست ورکړي نور ځنه خو نه باید د دم خلکو غریبانو ته پاکستان ته په تکلیفو وي ځاغ له اروپا ته په تکلیفو ټول مرسو سر څه سپوي خو له دریابو د غرق پر ته پاکستان ته څومره مشکلات ځالي په سپورټو باندې چې سعودي ته بیا بیرته راځي څومره مشکلات
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ډیر مننه چې موږ ته مخ را کړی خو داسې کوم یو نړیوال حکومت جوړوي، جلا حکومت جوړوي، په دې اړه باندې به دا هېڅ بدل نه وي، ته وخورې نه بلته نه بلته نه به څوک ودې ته دونه پاملرنه وکړي چې دوی جوړوي. خو د هغه حکومت خام کوم ښه حکومت دی او ښه ترتیب دی، که چېرې دوی په دې کې بل حکومت غواړي خو دا ارمان دې نه شي پوره. که چېرې داسې حکومت دوی جوړوي چې جوړوي یا جوړولی شو، دوی به مخکې جوړ کړی وای، یا وخت یې درلودلی د حکومت نو وخت یې پیدا کړی وای. دا ایله حکومت دی، دا یو ایله دغه دی چې دی کې جوړ کړي، دا حکومت نه شي چلېدلی تر داسې د پورې وچلېږي، یو څو وخت لپاره همیشه لپاره نه شي جوړېدلی. خو دا حکومت چې دی دا
سلام علیکم ورو جان شه په خیر یې په زغ جان د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ ته می تماس سره نیولې دی. ور جان دا داسې خبره نه چې دوی حکومت جوړوي، حکومت ګټه نه ورته کوي د بل په ملک کې. را دې چې کرا دې کښېني بالا دې خپل پر کوربه کښېني، امارات کار نه پل لري او که داسې دغه کوله بیا نو وینې پرېږدي نه. داسې به کېله که دا بل وار څو زورونه شل کاله دغه وویل، مګر ولاړه بېرته د بل په خاک کښېنسته.
السلام علیکم، د ازادي ټوله کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاستر سلامه، دا کم کسانو چې په خارج کې غونډې جوړې کړې او جوړوي یې د دې دپاره چې بیا په افغانستان کې بیا ستونزه راولي یا یو جنجال پیښ کړي، صرف د دوی دغه کوم فکر چې دی د خپل زړه ښه کېدو دپاره یې دی. انشاءالله سیاسي ستونزې انشاءالله نه پیدا کېږي. الله جل جلاله چې دی و اسلام ته او مسلمانانو ته انشاءالله دغه قدر طاقت ورکوي چې دغه کسانو مخنیوی وکړي، او د داسې کسانو کوم پلانونه چې دوی نیسي هغه پلانونه هلته په خونسا کې ورته انشاءالله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمۃ اللہ د هلمند ولایت لشکرګاه مرجع نوم اړیکه نیولې. مرجع شاوخوا کې سروې ګرځوي دي، سروې کېږي د کیمپ سروې کله نه د سوې مړه یو کال کېږي. مهاجر پاکستان راغلی ولاکه فرشي قدرت لرو، د خوړو لرو نه نور شی لرو نه مستر او دا شی نور موږ سره ویلو کومه د مرستې نه کېږي. موږ د علاقې د کیمپ شاوخوا سروې ولې نه کېږي، د تورو د بولاک سروې ولې نه کېږي.
احمد مسعود وای جلا وطن حکومت جوړی، د دې ګټې به څه وي، د دې تاوان به څه شي، د دې فائده به وطن ته څه شي. دا ګټه وطن ته نه شي رسوای، دا بې بنسټه زه خو خپل په فکر باندې دا دغه بولم. دا حکومت چې دوی جوړوي تاسو ګټې هم موږ ته ووایاست چې کومې ګټې لري.
السلام علیکم ورحمت الله، زه د هلمند څخه د افغانستان څخه د وتلو څیرو هغه خبرو او بیان ته غبرګون شیم چې څو ورځې مخکې کړي. افغانان ډېر وسولېدل، ډېر تکالیف یې برداشت کړل. دا خلک هغه څه خلک نه دي چې افغانان ورباندې باور لري. افغانان د ډېرو کړاوونو څخه راووتل، ډېر کړاوونه یې برداشت کړل. افغانان چې کومې هیلې درلودې نن هغه خپلو هیلو ته رسېدلي دي. افغانانو چې څه رقم بل دمن څخه څه ډول خلک غوښته، هغه څه خلک نن واک ته رسېدلي دي. د بهر څخه وتل په بهر کې خلک هغه خلک دي چې هغه تجربه شوي دي، هغه څلوېښت کاله تجربه ورکړه. هغه خلک دي چې افغانان ورباندې باور نه کوي، موږ ورباندې باور نه کوو. دوی واقعي افغانان نه دي، دوی یوازې په ژبه او لباس افغانان دي، دوی د پردیو د لاس آلات دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه درسره کېږم. عزیزانو، موږ فریاد د لوړو پورو شهرک ته ورسوئ، یو ډېرې سختۍ راوستلې ده. یوه سختۍ دا ده چې پر خلکو باندې دا ټکسو مالیې ډېرې زیاتې دي، د بل طرفه سر د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سولو د هغو سو شرونه اخلي او زکاتونه ځینې ټولوي، او علما دوی خپلواکه نه سوله، دا د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې دوام کوي، نو هغه مشتان امام نه لري، جوماتونه ودرېدل ګر سره، او څه مشرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلکو امامان تور کوله، و هغو به دلته د دې مختلیانو د یو مازه کاروبار و د دومره شانو. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک په تنه متنفر کېږي پکښې په دې کې، او خلک خفه کېږي، دا خو دوی دپاره لوی تاوان دی. دا خبره زموږ ورسوي.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بعد سلامه. که چیرې دغه زموږ غږ ته مسؤلینو ورسېږي، دا کوم مهاجر چې افغانستان ته تللي دي، مثلا هلته دي، دا ډېر په سختۍ کې ژوند تېروي، ډېر په پریشانۍ کې ژوند تېروي. کوم وخت چې دوی واوښتو، حکومت دا ژمنه ورسره کړې وه چې موږ به تاسې ته سرپناه درکوو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه در رسوي، که په کندهار کې پراته دي که په زابل کې. نو خلک بېرته روان دي نورو هېوادو ته، په کشاکي لارو باندې ځي. که درته ووایم، خلک د کور توسان او لوښي او سامانونه ګډ خرڅوي، دوه لاس به پشې له هېواده وځي. یو خو روزګار نشته، په روزګار بچېره په سرپناه نشته، نو دا په ګرده پټاټو کې ژوند کوي. یعنې یو ژمی تېر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده، د دغه غم دې وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم بېرته واوښتلو، کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي، دا به د حکومت هم پایده وي، دا خلک به هم دالته ټیک سي، یو مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه، کوم چیرې دا غږ تر یو ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتهو.
سلام ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل دجارو تریشلو وخت دی. طالبان په کور په کور ګرځي او شرټولی. تر دې چې طالبان راغلي دي اوس څلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د سری برخې یا تخم به باید دوا برخې کوم مرسته کومک کړی دی؟ موږ خو غریب خلک یو، سره موږ نه ده اچولی، تخم ته محتاج یو، جارم سم حاصل نه ده ورکړی. اوس دوی وشرټولی، دل خو غریبي او غربت خپل اوج درجې ته رسېدلی دی. بس څوک نه، الله دې ورحمېږي په موږ باندې، قانون باندې.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو را لېږلي وو، موږ هم درته خبره کړل. په دې وروستیو کې استرالیا او یو شمېر لویدیځو هیوادونو له هغې ډلې جرمني، کاناډا، هالند غوښتنه وکړه چې له ښځو سره د تبعیضي چلند له کبله به د طالبانو شکایت د عدالت محکمې ته وړاندې کړي. د عدالت دغه محکمه په هالند کې ده. دا چې د عدالت نړیواله محکمه کوم صلاحیتونه لري، د دغه محکمې او د جرمونو د نړیوالې محکمې په چارو کې توپیر څه دی، دغه محکمه څه کولی شي، په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکاري حسین احمد زید د کابل پانتون د حقوق پانزی له پخوانی استاد نصر الله سانگزی سره دغه مرکه کړي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې. د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتونو د ارکان له جملې نه ورکونده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه یا غیر دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو په مسله کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي، او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني، او وروسته د هغې نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کوي دا مسله د بشریت ضد جرایمو تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه هم افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یوه ډله د حکومت نه دی، په رسمیت نه دی پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي کنه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت به محکمې او هم دارنګ د جنایي نړیوال محکمې غړیتوب لري، دواړو غړیتوب لري. په دې کې د دې اسناد له مخې، خصوصا د جنایي نړیوال محکمې د حکم پر د اساسنامې د حکم پر اساس، یوازې دولتونه جوابدي نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبانو واکمنان، د طالبانو حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بله، د محکمې احکام څومره به الزامور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیرېس نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار له لاسه ورکوي طالبان، د پچان کې غړي هوادونو مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمې نشي دغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغېز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي، برسېره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یو رکن ګڼل کېږي، د طالبانو د حکومت دپاره لویه ستونزه دا ده چې د دوی د غړیتوب مسله په ملګرو ملتو کې مطرح ده، د هغه دپاره لویه ستونزه ایجادولی شي. د هغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازمه وي چې اگر راشي، یعنی عادي تعاملات به دنیا له د طالبان حکومت سره ونه لري، د حکم نه وروسته که هیانه دا حکم صورت ونیسي، نو په هغه صورت کې متاسفانه اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، د لپاره چې افغانستان به نور نړۍ نه لا هم په مصافه کې واقع شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو پخوانی استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزدم ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 0 2 بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور، چې هر چا ته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید، هر چا ته ورور معلومات دی. ورور په کار چا دا معلومات راغی، 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ، په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره خو وخت ولرئ الله مل.
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم، کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادۍ رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادۍ رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب، پریدا سیال خور، اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی، تقریبا یوه میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلي د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وی دی. ولس کلن ځوان، نوم یې محمد طایب دی، د حاج محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د حاج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولې سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی، نو د همغه سیمې څه نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته وله والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چېرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده 0001 2 8 1 9. شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم، 0001 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده 0005 1 4 1 8 2. شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0005 1 4 1 8 2. په دې هیله چې زما پیغام په بار بار نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم، 0005 1 4 6 0 5 0 4 0 6 0 5 مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ به یاست. ورځمه ورک دی دغه واته میاشت کېږي، د ځای څخه درکه سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ورمعلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بله نشانې هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو زخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک یې معلومات لري یا د یو چا سره وي، ما ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي. 0 9 1 9 2 15. شمېره یې ور بیا وایم، 0 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یکه وسلیم زمر دا یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الګ د کوره سنه درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کوره سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی. او یو بل کشر زوی لري، نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دې سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکه ما سی، یا یو زنګ وکه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا، نو د ځانه سره به دې یو څه وړي. خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم. خو چا چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات را ته راکي نو ډیر ځنې خوشاله کیږو وروره، او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم، 0 3 0 0 9 3. یہ واری بیا 0 3 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، زما محمد عمر د یلمند ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. کچیر دی زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړئ. 0 5 3 6 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ بیا. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ځاغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکې، نو کدی زما ځاغ اوري زه د شمیره ورکړم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
کاله زیاته موده کېږي چې طالبانو نجونې له منځنیو زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې له لوړو زده کړو یې منع کړی دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلی دی چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی سي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري، نو امکان لري چې ښځو او نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل سي. نن له دینی عالم فضل هادي وزین سره خبرې کوو. وزین صاحب، ډېره مننه چې تاسو را سره یاست. اول خو دا راته وایست چې ولې باید دینی عالمان اړ وي چې طالبانو ته ثابته کړي چې د ښځو زده کړو ته اړتیا سته؟ ولې دینی عالمان له طالبانو نه غواړي چې دوی باید د ښځو پر زده کړو د بندیز جواز وړاندې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامخ کې تاسو تاسو ترنو لیدونکو ته ورته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. اصل خبر دا ده چې د اسلام د شریعت لروی هر شی په ابتداء هر شی مباح او حلال دی، او که څوک واړی ته هر شی دی مباح والی او دی حلال دی، د پر چې حلال هغه ته پر دلیل ضرورت نشته. مثلا موږ اوس کو ټلیفون باندې خبره کو، مثلا دغه نور سات استعمال او نور شی موټر استعمال او دی، دا ټول د مباحات او حلال شی اندي چې د هغوی هغه ته پاره دلیل ضرورت نشته دی حلال والی ته پاره. همدې لپاره په شریعت کې فقهي قاعده ده چې الاصل فی الاشیاء الاباحه، اصل په اشیاء کې، په ټولو شیانو کې، په افعالو کې، په شیانو کې هغه حلال والی او دا روا او مباح شی دی. او که څوک بیا کوم شی چې د هغه لپاره چې هغه منع شوی یا حرام یا مکروه وي، دغه د حرمت یا د کراهیت لپاره دریج پکار ده. یعنی څوک چې وایي مثلا چې دغه شی حرام دی، ناجایز دی، دا شی ناروا ده مثلا، بیا هغه باید دلیل وړاندې کړي. نو اوس د ښځو د تعلیم په هکله د قرآن کریم کې، د پیغمبر علیه السلام په سنت کې، زموږ په فقهي متونو کې، په هیڅ مذهب کې داسې دلیل نه دی راغلی چې هغه ښځو باندې تعلیم، مطلق تعلیم یا د خاص شیانه تعلیم حرام کړي، هغه ناجایز ګڼلې. نو دا یو مباح حلال شی ده، او کله دا حلال شی مباح شی په ځینې حالاتو کې فرض عین دی، یعنی هر ښځه او مسلمانه ښځه او نارینه باندې فرض دی چې هغه دینی ابتدایي معلومات دي، او بیا دین کې دینی مسائلو کې تخصص کول، پراخ لوستل، هغه په اسلام کې فرض کفایي دي، اجتماعي فرض دي، فرض عین، فردي فرض ده، انفرادي فرض ده، چې هر یو کا هر کس باندې، بالغ او عاقل مسلمان باندې، چې هغه ښځې کنه باندې فرض ده، او فرض کفایي ټولنه باندې فرض ده چې دلته کفایت حاصل شي. نو نور اصلي علوم دا فرض کفایي ده، یعنی دا فرض کفایي ده. نو چې څوک جنو باندې، ښځو باندې تعلیم منع کوي، د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې د هغوی پر مخ تړي، لکه د طالبانو سرپرست حکومت، نو هغوی ته پکار ده په شرعي لحاظ، په دیني لحاظ هغوی ته پکار ده چې د دې ښځو باندې د تعلیم په حرمت او نارواوالي باندې دوی دې دلیل راوړي، چې قرآن نه راوړي، حدیث نه راوړي، اجماعي امت نه راوړي، قیاس نه راوړي، یا نور مساتب نه راوړي، چې دا په دې دلیل، په دې دلیل، په دې دلیل ښځو باندې مکتب ویل یا پوهنتون لوستل دا ممنوع دي او دا حرام دي، مکروه دي. داسې دلیل ایس ټول علما په اسلامي نړۍ کې نه په خوا نه اوس داسې یو دلیل نشته چې ښځو باندې حتی اقل دا تعلیم مکروه، حرام خو په خپل جای پرېږده چې نه. نو اوس دا وزیر صاحب محترم دا محمد ندیم صاحب چې د طالبانو سرپرست حکومت د لوړو تحصیلاتو وزیر ده، هغوی سرچپه او دی کوزی پختونخوا په خبره الټه، هغه د خلکو نه دلیل غواړي، علماو نه دلیل غواړي، او خلاص دې لپاره باسته رابلی او بلکې چیلنج ورکوي چې تاسو راځئ موږ سره په دې باندې بحث وکړئ چې تاسو دلیل لرئ چې په دې ثابت ده. نو زه غواړم ته وایم چې په دې چوکۍ باندې تاسو کینئ، دغه وزارت چې ته اوس وزیر یې، دا دې لپاره ته ماته دلیل راوړئ چې د قرآن نه، چې د قرآن کې دلیل راغلی چې دا محمد ندیم صاحب دی د لوړو تحصیلاتو وزارت وزیر یې، خو دا مباح چې دا ته وزیر یې بل څه به راځي، دا چوکۍ باندې چې ته کینئ، دا دې باندې ته ماته دلیل راوړئ چې د اوبه چې تاسو کې زیس کوم، یا دا دا نور کارونه چې موږ یې کوو، دا موټر باندې شته، نو دا دې لپاره څنګه دلیل غواړي؟ دوی په خپله سوچ دي د شریعت د الف بینه خبرې، یعنی هغه په دې باندې پوهېږي چې اصل پټو اشیا کې اباحت ده، او که څوک غواړي چې یو شی حرام ګڼي، ممنوع ګڼي، مکروه ګڼي، هغه ته پکا د دلیل راوړي. نو د ښځو د نجونو او د ښځو د تعلیم د ممنوعیت په هکله، حتی د کراهیت په هکله په شریعت کې هیڅ دلیل نشته. یعنی هغه یو دلیل وړاندې کوي چې دوی ولې په کوم دلیل باندې ښځو باندې مکتبونه دروازې بندې کړې دي، او د پوهنتون دروازې بندې کړې دي. دوی ته فقط دوی دلیل اقامه کې دلیل راوړي، یعنی دوی ته فقط نه چې د خلکو نه دلیل وغواړي، او که دوی داسې دلیل هم وغواړي، نو فرضاً کې یعنی که خبره دی دي دا مختلف فيه شی بینی چې هغه داسې شی نه ده. نو په دې کې خو ګڼ شمېر دلایل د قرآن آیتو سره، آیتونه شته، د پیغمبر علیه السلام سره حدیث به کېشته، او نور دلایل دي چې ټول په دې دلالت کوي چې ښځو باندې، یعنی دا درس ویل دوی دپاره بالکل کله فرض عین او کله فرض کفایي.
وزیر صاحب، تاسو مخکې وویل چې په اسلام کې هر هغه شی حلال دی تر هغو چې د ممانعت لپاره دلیل نه وي راوړل سوی. آیا فکر کوئ چې طالبانو چې د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده، باید د زده کړو د منع او د دې اقدام لپاره د عدم جواز د دلیل وړاندې کولو په خاطر د دین له نظره حساب ورکوونکي وګڼل سي، بشري قانون به یوې خواته پرېږدو؟
محترم ملال خودی دا دوا غدی پکی، یو دا چې دا تعلیم، یعنی دا یو مباح شی دا، مدا په معنا چې حلال روا شی دا، یعنی پدی معنا مباح، پدی معنا چې دا مباح دا کله خپل حلال شی کله فرض عین کیږي، چې نه یاد مسلمان دې پاره دا پکار دا، هر مسلمان چې اخزه کې نه دی، چې استاد کې کوم څه شپونې کله بزګر دې کار غي، چې دکتر یې غته پاره په دینی مسایلو کې غاړ او شرعي ضروري مسایل کې نموز لکه عقاید در شیان او حلال او حرام باندې باید پوښیږي، دا باندې فرض عین کیږي. بیا په دین کې تخصص او راخه درس وایلو کول دا فرض کفایت، یعنی کفایت به حاصل شي په ټولنه کې، مونږ کافي اندازه باندې چې ټولنه مشکلات راغی کې دینی عالمان مولرو، او نو ټول علوم چې مباح علوم دي، لکه کیمیا، فزیک، بایولوجی، انتروپولوجی مثلا، کمپیوټر، ادبیات، اجتماعیات، تاریخ، جغرافیه، نور 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 نور، دا ټول علوم دا فرض کفایی ته د دې لوستل فرض کفایی دی نه مونږ په ټولنه کې باید کافی دفتران ولرو چې خلکو مشکلات حل کړي کافی انجینران ولرو کافی د زراعت پوه خلک ولرو کافی د ژبو پوهان ولرو کافی د ادبیاتو استادان ولرو کافی دي نور نور کفایت پکې ټولنه د ټولو د هغه د پدې کې ټول مفاد راغلي فرض کفایی چې ټولنیز فرض د ټولو فرض ټولنه باندې ک خلک دا تر سره نه کې دا ټول ټولنه ګناګاری کوي فرض کفایی درجه او اهمیت د فرض عین نه کم نه ده کنه خلک دسی غلط ګمان کوي چې کول غوا کې فرض کفایی درجه د فرض عین نه کم نه دسی نه نه فرض عین او فرض کفایی دواړه دینی شی دي په دې لحاظ یعنی هم دینی هم شرعي درسونه ویل او هم اصلي درسونه ویل دواړه یو دینی کار دی ځکه چې فرض کفایی دی او فرض کفایی باندې ثواب مرتبهږي او کوم شي ګناه مرتبهږي نو دا په دواړه حالت دینی شی دي نو په دې لحاظ درس ویل تحصیل کول چې دا په یو لحاظ باندې په شرعي لحاظ باندې یو حق دی یعنی د هر انسان د هر مسلمان که مسلمان دغه شو د هر مسلمان لپاره هر انسان لپاره دا یو حق دی بنیادی حق دی هم انسانی حق دی هم شرعي حق اوس یو څوک چې راځي خلق انسانان د الله تعالی بندگان دی او حق نه منه کوي د خزنه درس او تعلیم مکتب او پانتونه منه کوي او نه پرې چې د درس وایي دا د یو حق سلب ده یعنی د حق ده او حق نه منه کول ده او دغه منه کول څوک د حق نه څوک د خلق سوي هغه ګناګاری دی هغه باید جواب ورکړي هم خدای ته جواب ویم کړي هم په دنیا کې ان دا سوال دا ده چې هیڅوک حق نه لري غا حکومت کې شخصي کار څوک چې یو مسلمان انسان هغه د حق نه محروم کی مثلا د سفر حق نه محروم کی د کار حق نه محروم کی د عبادت حق نه محروم کی نور حق نه د تعلیم حق نه محروم کی دا بیا ور او دوم خبره دا ده چې په دغه مسله کې چې تعلیم دا یو عبادت دی عبادت یعنی څنګه چې مونږ الله تعالی ته نماز کوو هغه ته روزه نیسو نور خیر کارونه کوو الله تعالی سره چې کېږو د عبادت کوو نو تعلیم نه خلک منه کول خزه انجونې د تعلیم نه منه کول د مکتبونو او پانتونو دروازې د لوکل وسط او تحصیل د دروازې په دوی باندې په مخ باندې تړل دا دیو عبادت نه منه کول دي او دا قران کریم کله کله د عبادت الله تعالی د لارې نه خلک ګرځول دي چې دا دته وای قران کریم کې په آیتونو کې صد دی ان سبیل الله وایي چې د لارې خدای دلاره من ګرځول دلاره خدای لاره من کول نو په دوه صورتونو کې هم د حق او حق فصل بلو چې کله یو څوک راځي د حکومت یا طالبان په هغه د خلکونه د مسلمانانو نه د خزو نه د الله تعالی د بندگانو نه دغه حق نیسي او دا په جبرئیل چې خپل حق ما استفاده ونه کی د حق نه منه کی دا یو ګناه شو چې دوی باید ځواب ویم کړي او دوم چې دوی د عبادت نه خلک ګرځي چې تعلیم عبادت دی یعنی دا دا چې کله انسان یو کار د خدای لپاره کوي په هغه باندې اجر مرتب کیږي ثواب مرتب کیږي هغه لپاره د چې خلک د عبادت نه منه کوي تعلیم په دې لحاظ باندې الله تعالی عبادت دی نو په دې معنی هم چې دوی د عبادت نه خلک ګرځي د خدای د لارې نه ګرځي په دوم حالت کې دا په شرعي او فقهي لحاظ دوی بالکل په دې باندې دوی ګناګار دي او دا ګناه دی ورته چې دوی باید خدای ته جواب ویم کړي او انسانانو ته
ش وزین صاحب تاسو یادونه وکړه چې یو څوک د غزلم خلکو باندې کوي چې د هغوی څخه د زده کړو حق اخلي هغه خلک به هم ګناهګار کیږي ځکه چې دوی د تعلیم او د زده کړو او د علم څخه به برخه کیږي او هغه کس چې ظلم کوي هغه خو دی ګناهګار ستاسو په وینا د دغه ډول ظلم یا د حق اخیستونکو څخه به څوک جواب غواړي یعنی په دغه دنیا کې د دینی لحاظه څه ډول یو سیستم موجود دی چې د دغه ډول خلکو محاکمه سي یا ورڅخه حساب وغوښتل سي یا جواب ورڅخه وغوښتل سي
تا خو د تاسو د چته یو هیواد کې مثلا انت حکومت او دولت او قانوني خلکو د کله چې د استاد او چا د حق سلبي مثلا چا د مثلا د یو کار د کار مخنیوي کې مثلا د ولار نه تیرې دوه مخنیوي کې د خلکو ځمکه غصب هي مثلا ولته چې په مال باندې تجاوز کینو طریقې دا چې خلک محکمه ته ځي او محکمه او حکومت ته پکار ده چې دغه نه حق واخلي د دې لپاره ما خو ویلی و چې دا اوس یو ځل بیا زما هم چې خلکو ته پکار ده چې لږ طالبانو محکمه ته ریزه وکړي یعنی خپل طالبان په محکمو کې کش کی مثلا کدی یعنی دغه باندې ته کوله د هغه څو چې د خلکو دغه حق ستدي امیر المؤمنین د طالبانو د اسلامي امارت امیر المؤمنین باندې ریزه وکړي هغه باندې چې نور چارواکو د معرف وزیر باندې ریزه وکړي د لوړ زده وزارت وزیر باندې دوی ریزه وکړي
محکمې ته وکړي چیرې وکړي
خنه غواړم ان اسمن دا یو خبره ده چې یعنی زه وکي یعنی دا یو تاریخي ده ځکه دی یو حقنه د حق سلبول منه کول دا په قانوني لحاظ په شرعي لحاظ دی باندې باید اقامه دعوا وشي و خبره زه پیګم چې دا مشکلات د امغه محکمه چې هغه هماغه ستره محکمه چې رئیس دغه کسانو څخه دي چې هغه د نجونو د تعلیم د مخالف دي، هغه د ویل کیږي چې دغه ستره محکمه رئیس هغه د یو پنځه شپږ کسانو دي چې هغه د نجونو تعلیم د مکتبونو د بندولو په کې هغه ونډه او برخه لري. زه پوهیږم چې په دې باندې عدالت نه حتی حقوق کوي، لیکن خلکو د مسؤلیت لپاره پکار ده چې خلک راشي محکمو ته، دوی حداقل یعنی د خپل غاړه خلاص کړي.
سمه دا خو د خلکو هغه مسؤلیت دی چې تاسو یاد کړئ. اسلامي هیوادونه څه کولای سي په دې برخه کې، لکه د اسلامي همکاري سازمان چې دی، دغه سازمان څه کولای سي، او هغه عالمان چې مفتیان دي څه ډول فتواوې باید دوی ورکړي په دغه برخه کې د طالبانو د حکومت په اړه؟
اول ما دا خبره کولای شي نور په دغه محکمین هم باید خلک افغانستان کې خلک چې متضرر دي، اولیاء امور دي، خپل د ښځې هغه د خلک دوی د خپل د حق د اغېستلو لپاره دوی باید پورته شي، دوی باید غوښتنه وکړي میډیا ته، هغه کې البته په مسالې محتامه شکل باندې چې په دې باندې نو تاوتریخوالی او جنگ او وژل او قتل هغه نه شي چې باید هغه نور مفاسد او قتلات نه شو، لیکن دا د خلکو حق ته چې په هر مشروع وسیله مسالې محتامه سوله ییز وسیله باندې خلک دې په دې باندې دوی خپل حق وغواړي، یعنی څه چې ممکن دي که دې باندې مثلا دوی کولی شي مکتبونه په مخ کې ودرېږي، مثلا دوی دې میډیا ته لاړ شي، دوی ریشر ته ودرېږي، دوی جرګې وکړي، دروازې وټکوي، لاړ شي، یعنی په مختلف سولیزو اشکال باندې اوس خلکو دا په کار ده. د دې یو ملامتوالی خلکو باندې همدغه ده چې که په بل هېواد کې داسې کار شوی و چې دوه ورځې دپاره د مکتبونو دروازې تړل شوی وي، تاسې ګوتلې چې هلته څه کېدله. اما متاسفانه په افغانستان کې دا کار خلک د جنګ نه تښتېد، ستومان ستړي ستومان خلک یو مونږه، نو خلک د دې دپاره اوس پورې حوصله کړي دي چې بس خلک غوښتنه وکړي. اما د اسلامي هېوادونو په هکله زه باید ووایم چې دا صرف یوازې افغاني قضیه نه ده. طالبان دا وایي چې دا زموږ داخلي مسله حقیقت دا چې په یو اړخ کې د داخلي مسله ده، بل صحیح چې د افغانانو حق په کې خوړل کېږي، افغانانو باندې ظلم کېږي او نیمه ټولنه باندې دې ظلم کوي. اما په بل اړخ باندې دا اسلامي ده، ځکه چې طالبان راځي د اسلام له ادرس نه، د دین له ادرس نه او د شریعت له ادرس نه، او د حکومت چې پسوان د اسلامي ده دغه له ادرسه د ظلم کوي او د خلکو د عبادت حق د حق سلبي او د عبادت مخنیسی. نو اسلامی هیوادونه په دې باندې تب ټینګار کوي، وایي سي په دې باندې مثلا بار بار بیانیه ورکړې دي، خپل علما لګلې کابل ته وخت چې خبرې وتلې وکړي، هم هغوی سره تنفیذي هغه نشته، یعنی دوی په آخري هغه کم دي په د خارجه وزیرانو په ګوند کې چې هغه وایي سي په دې باندې بیا ټینګار وکړو، طالبان نه وخت چې دي انجونو پر مخ مکتبونه دروازې خلاصې کې، ځکه چې دا یعنی دا د مسلمانانو د اسلام د بدنامۍ سبب ګرځي او تور داغ د اسلام په لمن کې د اسلام پندې مسلمانانو په دندې کې چې خلک دنیا ګومان کوي دنیا ول غیر مسلمانان چې د اسلام څنګه د وحشت او د ظلم او د جهل او د خزي مخالف دین دي چې حتی انجونو انسانان مکتب ته نه پرېدي. مدای اسلامي مسله ده په دوه مدایره کې، او په دریمه دایره کې دا انساني قضیه هم ده، یعنی د انجونو پر مخ د مکتبونو بندول په یو دایره کې افغاني ملي قضیه ده، په دوه دایره کې اسلامي قضیه ده، په دریمه دایره کې انساني قضیه ده، ځکه د انسانانو حق دلته سلسله کېږي. نو ټول انسانان تر پغړ ته چې زمونږ خلکو سره په دې کې خواخوږي وکړي، حتی غیر مسلمانان زمونږ مرسته وکړي چې مونږ تر څو زمونږ د خلک زمونږ انجونو د خپل دغه حق ترلاسه کړي. ملل متحد او د نور نور دوی باید کوشش وکړي، او اسلامي هیوادونه علما خبره ده کوم چې علما په دې کې د افغانستان علما بار بار په دې خبره کړې چې دا د شریعت سره تړاو نه لري، دا د شریعت د دینه برائت دی، شریعت د شریعت کې د حکم نشته چې تاسو خدمت مکتب باندې کوي. د طالبانو دغه کار غیر شرعي، غیر اسلامي او هیڅ حتی په حنفي مذهب سره مخالف دا کړنه ده دوی کوي. عم دې لپاره خو علما دي، اتحاد العالم للعلماء المسلمين دي، مسلمانو د عالمانو نړیوالو ټولنه هغه دوه سره کابل ته هیئت لګله، حتی مختلف قندار ته لاشي دي، امیر المؤمنین اسلامي امارت امیر المؤمنین سره وګوري، دوی سره خبره وکړي، لیکن دوی هغه حاضر نشي دوی سره وګوري. کابل کې د ټول سره دوی خبره وکړه، وزیرانو سره خو متاسف نه، دوی وایي چې موږ سره صلاحیت نشته، دغه خبره ټول صلاحیت قندهار کې ده. نو هغه خلکو سره ناظریږي، مباحثه ته دوی ناظریږي، دلیل ته ناظریږي، حجت ته ناظریږي. عم دې لپاره چې دوی دلیل نه لري په شریعت کې، یعنی وظیفه او مسؤلیت دا ده چې حق بیان کړي، او دا کار هم په داخل کې شوی دی هم په خارج کې، او د اسلامي نړۍ په کچه دا خبره شوی دی، او ټول مسلمانان په دې اجماع لري، متفق دي ټول نړۍ، او ټول مسلمانان یو طرف ته دي، او پنځه شپږ کسان په طالبانو کې یو طرف ته دي. شنو دلیل وایي؟ نه چا سره کېنی په شین زور کلاشنکو په زور
ول چې دغه غیر شرعي کار دی چې طالبانو کړی دی، د نجونو د زده کړو په مخ کې چې خنډ جوړ کړی دی او دوی له زده کړو منع کړی دی، د اسلامي همکارۍ سازمان په اړه به پوښتنه درڅخه وکړم، آیا داسې کومه فتوا شته چې دوی د طالبانو د دغه کار پر ضد ور کړی وي؟
ګوره تاسو پرې خو فتوا نشته دی پرې فتوا ته ضرورت نشته یعنی دا خبره ځکه چې یعنی دا باندې دوی باندې په خپل بیانیو کې په خپل ابلاغیو کې اعلامیو کې دی وای سی د علماء د اسلامي کنفرانس وای سی چې دغه د اسلامي هودنو علماء چې د هغه انفرادي شو په اجتماعي ډول شکل دوی وختنه کې د پیلي باندې اعلامیه ورکړي دي الزهر د خبره کړي دي یعنی ټول ستر پانتون د اسلامي نړۍ کې نور مجامع په پاکستان کې په هند کې په نور ټول اسلامي انډونیزیا کې دا ټول علما د خبره هم په مؤسسات او بنسټونو او هم انفرادي شکل باندې دا ټول د خبره خپل غاړه خلاص کړي دي حق ویل دي بار بار د خبره غوښتنه کوي ځکه چې دا اسلام دا خبره کې طالبان د دین په نامه دا کار کوي دین تر نامه لاندې د شریعت پر چتر لاندې متاسفانه دلیل وړاندې کوي نه هم دغه دا غوړي چې موږ هر څه زموږ شریعت او شریعت په نامه کوو نو خلک داسې ګومان کوي چې ګواکې اسلام دغه څه دي نو د اسلام د شاهي نه دفاع چې اسلام د دې کار یعنی سبب نه دی شریعت اسلامي شریعت د دې کار نه بری دی اسلام دینه بیزاری کوي بیزاری کوي اسلام یعنی د پدې کله علما خپل مسؤلیت رفع کړی دی البته اسلامي نړۍ طالبانو باندې یعنی کوم تنفیذي اجرایی قوه نه لري چې وایي بدې په اړه کې مجبور کې اما د خبرو تر حد پورې د ویلو تر حد پورې د اعلامیو ابلاغیو په غونډو کې کنفرانسونو کې په مخامخ خبرو کې یعنی په آخري خبرو چې دا هغه کې هغه کامرون کې چې کنفرانس وو د اسلامي آی سی او د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس پیدا کې دا خبرو چې طالبانو دي اسلامي مرد د مخارجه بهرنی محترم ورنه چار محترم وزیر سے چالت از دې وګړي په مخه دا خبره موږ دوختنه او شی اعلامیه کې دا خبره راغی چې طالبان نو وختنه او چې تاسو د نجونو پر مخ مکتبونه د پرنس بلا تبعیض نجونو الکان سره د یو ځای درس وای یعنی دا خبره وکړ واضح روشن ده چې په دې باندې خپل مسولیت تر ډیره بلی په ادا کړی دي او که طالبان دا کار ته دوام ورکړي زه ګومان کوم کې دې شي آینده کې د نور بغشي یعنی نور ابلاغ را من تشي الى امير احمد تشي او كتب يعني نور دا كده شي دا بدي امكانات اشتا
یم پا داسے رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانہ میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کوی زلف پانش پدخ دے نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کلاز دیرا کوی زلف پانش پدخ دے نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کلاز دیرا محبت دستر گونو
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.